نه بجی شوی سلامونه فرشته صحا کما د ازادي رادیو په دې ساعت خبرونه کې ستاسو قربانه تر هر څه دمخ کې خبرونه د چمن پر دروازه ل ویزی او پاسپورت پرته تګ را تک پیل شوی خو محدودیتونه او خندونه لا هم شته په سیمه کې د مشال رادیو خبريال وینن چهارشنبه د جولای 23 په چمن کې په شناختی کارتونه او تذکرو تګ را تک پیل شوی خو دا بهیر خورا ورو روان دی د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګونه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي په چمن کې نه هم یشتنی پرلت د جولای په 23 وروسته تر هغه پایته ورسیده چې د پرلت غړو او مشرانو وویل حکومت ورسره د خو په تیر په شناختی کارتونه او تذکرو تکراتک منی خو د پاکستان حکومت تر وسه په دې اړه رسمن سندي ویلي په داسې حال کې چې په چمن کې پرلت پای ته رسیدلې خو لا هم د کوز جنوبي وزیرستان پنګور اډا کې خلکو پر پرلت ناشتي د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر لومړی نیټه څخه له افغانستان سره د تکراتک لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمی کوي د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن او بیا په انګور اډا کې پرلتونه پیل شول هنلی پاسپورت انډیکس موسسه د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتبار پاسپورت بللای دی د سازمان پرون سه شنبه د جولای دروښتمه په خپل تازه ارزونه کې ویلي په خو افغان پاسپورت لرونکو و بشي ودونو ته پرته لو ویزه سفر کول شو په 13 پګو میاشتو کې د شمیر شپږ ترخه شوې دی په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت یا شوی چې وګړي کول شي یو 159 ودونو ته بیل ویزه سفر وکړي فرانسا جرمنی ایتالیا جاپان او هسپانیا له سنگاپور روسته هغه هیوادونه دي چې وګړي یو 129 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولای شي د حماس وسلواله ډلې د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هانیه د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تلیفوني خبرو کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي حماس وسلوال ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه د پخوانی ټویټر ویلي ښاغلی متقی په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی متقی په دې خبرو کې په بیجنګ کې د فلسطینی ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی حماس ډلې 13 ورځ اعلان وکړ چې د چین په پلازمینه بیجنګ کې په یو ناست کې فلسطینی ډلو یو توافق لاسلیک کړی دی د طالبان حکومت په 13 میاشتو کې په کراتو د حماس له وسلواله ډلې خپل ملاتړ ښودلی دی د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپل گاونډي هیواد په خاور کې د تحریک طالبان بریدونو د نه منلو وړ بلل دي خو په پاکستان کې چاپیدونکو انګلیسي ژبه ورځپاڼې ډان د راپور لمخې ښاغلی شریف نن چهارشنبه د اسد په دریمه په اسلام آباد کې د وزیرانو شورا غونډې ته په خپل وینا کې د کوم هیواد یادونه نه ده کړې هغه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د وژونکو بریدونو زیاتوالي ته په اشاره سره ویلي پاکستان د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره چمتو دی او په ورته وخت کې غواړي چې دا مسله د خبرو تر ولاری په سولایز توګه حل کړي په دې ورسته کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د پاکستان او پاکستانی ځواکونو پر ضد بریدونه زیات شوی چې اکثر یې پړه تحریک طالبان پاکستان منلی ده اسلام آباد ادعا کوي چې دغه ډله له افغانستان خپل بریدونه پلانوي د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او سره تړلي منسوټونه تړلي دي د جرمنی د کورنۍ او چار وزارت نن چار شنبه د جولای 23 په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم لمخې نن سهار د دې هیواد په اتو یالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلې دي د رويټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څنګه تړل شوې دي ازادي راډیو په منځنۍ صفه شپږنوي دولس په ټول افغانستان کې اوري په دې خبري مجله کې را سره دا مطالب اوري د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وای د افغانستان په انتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي په دې اړه درته راپور لرو خو د خوست نه د یو ځوان زیارکښ ځوان خبرې به واوري چې څنګه د مزدوري ترڅنګ په سګنی کانکور ازموینه کې د 301 د نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت ته 15 تلار پیدا کړی ده
لاسی ګړای بر سره وا دا بارونه په موړاله مزدوري وا نو په دې سره به چیکاله ورځ ورسنی بجیش کنه په نیم سر کې به ما زر کلی بدل کړل او ډوډۍ به می وخړه خواندې ته به ځان ورسو
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی.
زمونږ د کور چت پریوت، مونږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک. مونږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې.
د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
د دې سړک ډېر ستونزې تر خلک مخته ولاکه، یا بازار ته څوک تلاسي، یا کښه تلاسي، یا پورته تلاسي، وروره نه موټر تلاسي، نه موټر سکیل تلاسي، وروره در به درې ده.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم شته. ملکیا مغواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. دغه وزارت وایي دا نصاب یې د منظورېدو په هدف د دوی د حکومت د وزیرانو شورا ته استولای. دغه وزارت سرپرست ندا محمد ندیم کڅه هم ادا کړي چې په دغه نصاب کې دوی د ټولنې ضرورت او غوښتنې پکې په پام کې نیولي، خو یو شمیر محصلین، استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. نورحال د فیروزی عزیزی په پورکی.
د پوهنتونونو د تحصیلي نصاب د نوي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم تر څرګندونو وروسته یو شمېر محصلین او استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. ندا محمد ندیم پرون سه شنبه په کابل کې د دوی د حکومت له لوري د کار ملي کانفرنس کې په وینا کې وویل
دوه کاله نصاب باندې کار شوی دی، اوس موږ د منظوري لپاره د وزیرانو مشورې ته پیښ کړی، پر هغه باندې هم تصامیم نیول شوی دی، ښه تجدیدات پکې راغلي دي، ادر وخت کې مزامین لري شوی دي. د جامع ضرورت ټولنه په د ټولنې او جامع ضرورت په نظر کې نیول شوی دی چې دا هغه مطابق به پونتون کې موږ تدریس لرو، موږ تحصیل لرو.
د ندا محمد ندیم دا څرګندونې ملي ټلویزیون په یو ویډیو کې په خپل ایکس پاڼه خبري کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي او د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي زمو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د نصاب د بدلون اړوند له وړاندې ورسره هیڅ ډول معلومات نه دي خبر شوي. د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له وړاندې دوی ته په تدریس کې ځینې مازامین اضافه شوي چې هغه ته په کتو دوی د نوي نصاب منظورېدو ته اندېښمن دي.
نصابونه بدلیږي، نصاب د محصل لپاره بدلیږي او نصاب باید د محصل په خوخه باندې جوړ شي چې محصل او د محصل تقاضا ته وګوري. هر هغه پوهنځي، هر هغه درس چې د محصلینو په خوخه باندې وي دا حتمی ښه تمامېدلی شي او محصل په شوق او علاقه باندې وایي.
د کابل ښار ایوه اوسیدونکې او مخکې محصله چې نغواړي راپور کې نوم خپور سي بیا اندېښمنه ده چې کېدای سي طالبانو د ښځو او بشري حقونو اړوند موضوعات او کتابونه له نصاب لري کړي وي.
ما په نظر باندې چې دوی به ډېری هغه کتابونه چې د بشري حقونو دي یا د حقوقو په اړه دي یا هم عصري علوم دا به لرې کړي اوسي او پر ځای به د اسلامي علومو کتابونه زیات کړي، ځکه هغه کال چې زه محصله وم هغه وخت اسلامي عمارت و. اول کال چې زه کله لاړم پوهنتون ته نو نور کله به ثقافت یو کتاب په هفته کې تدریس کېده، بیا د دوی په وخت کې درې کړلسه یا شاید هم داسې کتابونه زما په نظر دوی زده کړي وي چې هغه جنو دی فاکولټو لپاره وو او یا هم داسې موضوعات څنګه کې دی ښځو په ارتباط باندې.
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې د هیواد په کچه تحصیلي نصاب کې بدلون راځي نو اړینه ده چې د څار لپاره یو کورنۍ او نړیوال څارونکي باید په جریان کې اوسي تر څو د نصاب لپاره یا د هغو کتابونو لپاره چې دوی زیاتوي د زده کړانو لپاره داسې یو منځپانګه ترتیب کړي چې د دوی د علمي کچې او د تحصیلي ظرفیت په لوړولو کې مثبت اغېز وکړي.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی د پوهنتونونو د یو شمېر پوهنځیو اړوندو څانګو کې ځینې بدلونونه راوستي دي چې د دې ډلې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي د څو برخو لری کول شامل دي. دغه شان له افغانستان د ډیری استادانو په وتلو سره هم تحصیلي نصاب ډیر اغېزمن شوی چې په تړاو یې وخت په وخت راپورونه ورکړل شوی دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو خوست ولایت ته وجد الله زیار هغه ځوان چې په لاسي کراچۍ یې د مزدورۍ ترڅنګ په ځان شپه ورځ یو کړې وه او بل اخر یې په سګانی کانکور ازموینه کې د 301 دش نمبر په ګټلو سره د یاد ولایت ته پوهنځي ته لار پیدا کړه. پاتې حال به سنا کاکړ په دې راپور کې وورو.
زما ټول ورځ من ورځ مصروفه وا ان د سحر بچرو ته من مخام بیرته کور ته راوړ
هم مزدوري او هم زده کړې او خوري د خوست ولایت اوسیدونکو اتلس کلن واجد الله زیار چې د شهید محمد داود ښوونځي څخه فارغ دی د سږ کال په کانکور ازموینه کې د 301 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت د شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالی شوی
زه به چې سهار د لمونځ تر څخه وروسته ساعت مطالعه وختي وکړم بیا به چې وروسته یو کورس به مې تعقیب کړم نو د دې نه بعد به ما یاد څلور ساعته وخت درلوده په دې څلورو یا درې نیمو ساعتونو کښې به ما خپل کار ته ادامه وکړه لسی ګډۍ به راسره وه دا بارونه به مو وړلې مزدوري وه نو په دې سره به چې کله دولس دولس نیمې بجې شوې نو په نیم سر کښې به ما زر زر کالي بدل کړل او ډوډۍ به مې وخوړه ښوونځي ته به مې ځان ورسوم
واجد الله زیار وایي د خپل د زده کړو د لګښتونو د پوره کولو او د خپل سپین ږیرې پلار د لاسنیوي لپاره په لاسي کراچۍ پسې شو او زیاتوي همدې سخت او دروند کار زده کړو او پرمختګ ته لا وهڅوه
نو دا کار زما یوازینی لامل و چې ما ته انرژي راکوله زه یې قوي کولم کار زما لامل و چې ما کوشش وکړم زه باید د دې بد بحران څخه ځان وباسم تر څو هېواد ته د خدمت جوګه وګرځم
له دومره زیار وروسته د پوهنځي د بریا د واجد الله لپاره د هغه د ژوند تر ټولو خوښه شیبه وه نوموړی د دې شیبې په هکله ازادي راډیو ته وویل
بالکل احساس خو مې داسې احساس و چې د کنترولېدو وړ نه و بالکل د ژوند جالبه خاطره مې وشمېرل شوه بېخي زیات خوښ وم دوکانداران زما څخه زیات خوښ و د دوی خوشحالیانو زه نور هم خوشحاله کړم او د خلکو تشویق لا انرژي راکړه
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 1 اعلان شوې د دې ازموینې عمومي اول نمره اتل خان د کابل د حبیبیې لیسې فارغ دی چې د 309.5.1 نمرو په اخیستو سره د کابل طب پوهنځي ته بریالی شو خو دا څوم کال دی چې د طالبانو حکومت په کانکور ازموینه کې د نجونو په ګډون بندیز لګولی دی
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوس ازادي رادیو په ټول افغانستان کې څلور وشتا اوریدای شي ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د کمپاین په پیلولو له بشري حقوقو او مدني سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د سیستماتیکي ځپنې په اړه ورته معلومات اسناد او راپورونه وړاندې کړي د افغانستان د دې استازولۍ د بشري حقوقو مشر محب طائب د دې معلوماتو د راټولولو هدف د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لرې کولو کمیټې ته د څلورمې دورې راپور جوړول وبلل د ښځو د حقوقو ځینې فعال نې لدې کمپاین د هر کلی ترڅنګ وای چې افغانستان کې د خزو وضعیت ته پکتو باید د رسیدنې لپاره یې زمينه برابر شي نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د خزو پر وړاندې د تعبیز د ستونزو د حل په کمیټه کې د افغانستان په اړه د څلورم دورې راپور د برابرولو په هدف او د دې استازولۍ په ټکو د طالبانو له لوري د ښځو د سیستماتیکې ځپنې په اړه د اسنادو د راټولولو کمپاین پیل کړ دې استازولۍ په خپله ایکس پاڼه د دغه کمپاین په خپرېدو له ټولو افغان ښځو د بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنو او په هیواد دننه او بهر له نړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه دې ورسره معلومات اسناد او شواهد شریک کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بشري حقونو مشر محب طائب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د استازولۍ غواړي په دې راپور کې د افغانستان د روان وضعیت او پر ښځو یې د ناوړه اغېزو په اړه یو کره راپور برابر او د وضعیت د ښه والي لپاره یې د یوې مؤثرې کړندلارې په توګه وړاندې کړي
یک گزارش تهیه بکنیم که این گزارش نه تنها مختص به
یو داسې راپور جوړ کړو چې نه یوازې د افغانستان دایمي استازولۍ ته ځانګړی وي بلکې ملکیت یې هغه کسان چې د حقونو درلودونکي دي ولري مثلا ښځې نجونې او د ښځو او بشري حقونو فعاله بنسټونه یې ملکیت ولري هیله من یم چې د سپتمبر تر 10 نیټې زموږ هغه هیوادوال چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي د پروسې سره یوځای شي
ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خبري سوي خبر پاڼې لمخې د افغانستان څلورم دورې راپور به د ښځو پر وړاندې د تعویز د ستونزو د حل کمیټې په جلسو کې چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي وڅېړل شي وړاندې راغلي چې ګډونوال کولای سي دې استازولۍ ته د مجازي جلسو له لارې چې د اګست میاشت کې جوړیږي خپلې ستونزې، معلومات او یا هم اسناد ورواستوي او یا هم د دې استازولۍ آدرس ته ایمیل وکړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سعیدی د دې کمپاین نه بهر کلي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت ترینګلی کېدو او ورځ بلې ته د بندیزونو زیاتېدو ته په کتو اړتیا ده چې ورته د رسیدنې او مبارزې لپاره زمینه برابره سي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې په دې کمپاین گردون کول در طول مسئولیت و باله
استقبال میکنیم و قطعا خود را مسئول میدانیم که مونگی هر کلی که او قطعا زنونه مسئول بولو چه پده برخه که لکومیته سر لازمه همکاری ولرو او کولی شو چه نظرونه شواهد و مستندونه چه هر ورزی تلازه که ولو دوی سر شریک کرو.
د طالبانو حکومت په نږدې تیرو درېو کلونو کې ښځې او نجونې له خپلو ټولنیزو، کلتوري او سیاسي حقونو لکه له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونه له زده کړو په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له دندو راګرځولي دي. همدارنګه پر دوی له محرم پرته د لرې واټن سفر او تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته یې پر تاک هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت نږدې یو میاشت وړاندې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو په اړه په خپل یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شپږ پنځوسمې ناستې ته وړاندې کړ، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو او د دوی انساني کرامت په سپکاوي تورن کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم یو بهرنی راپور ورزو جرمنی ته. د جرمنی په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز تړل شوی. د جرمنی حکومت وایي د اسلامي مرکز د يهوديانو او اسرایلو ضد چلند ته وده ورکوله. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره په دې هیواد کې بعد د شویګانو څلور نور جماعتونه هم وتړل شي. نور حال د فریدې سیال ناورو.
د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه د سخت دریځي او اسلام پالو مخو د تعقیبولو په تور تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 5/23 په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم لمخې نن سهار د دې هیواد پاتوی حالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلې دي. د رویټرز راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره چې په جرمنی کې یو لوبخانه او جماعتونو څخه دی، په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څنګه هم تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیاګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. رویټرز وړاندې په راپور کې وایي د نومبر په میاشت کې د دغه مرکز له 55 اړوند څانګو د بلټنې پر مهال داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې د دې مرکز د تړل کېدو سبب شول. د جرمنی استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څانګې د سخت دریزو او اسلام پالو مخو د تعقیبولو په تور تړلې او زیاته کړې ده چې په اکثره د مرکزونو کې د يهودو او اسرایلو ضد چلند ته وده ورکول کېده. د جرمنی د شپیګل او رسپانې د معلوماتو لمخې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د تیرې چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د هامبورګ اسلامي مرکز د فعالیتونو پر دوام دي بندیز ولګول شي. د ورسپانې په راپور کې وړاندې راغلي د شواهدو لارزول وروسته د کورنیو چارو وزارت شکونه تایید او دا معلومه شوه چې د مرکز د يهودو ضد او د اسرایلو سره د دښمنۍ په اړه د اسلام پالو نظریاتو ته وده ورکوي او د ایران له ملاتړه برخمن د حزب الله ترهګري سازمان چې په جرمني کې پرې بندیز لګول شوی ملاتړ کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې راغلي د هامبورګ اسلامي مرکز فعالیتونه د جرمني د اساسي قانون خلاف دي او له همدې امله د دې مرکز او اړوند ټولو څانګو فعالیتونو باندې باید بندیز ولګول شي. د تیر کال په منی کې 800 پولیسو د جرمني په څو یالاتونو کې پر دغه مرکز او اړوند څانګوي چاپی وهلې وي چې هغه محلي اسناد، کمپیوټرونه، موبایلونه او په زیات اندازه نقدې پیسې ضبط کړې وي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له دریو لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم د اسلامي مرکزونه د سخت دریزو او يهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو بیا تنو ته رسیدلی دی. دغه سازمان پرون وخت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلی دی چې په دغه پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د روانې جولای 15 او 14 د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه د سختو ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدان وو چې له امله یې ګڼو خلکو مالی او ځانی زیانونه رسیدلی دي. زیانمن شوی ادا کوي چې تر دې د مور سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوی. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
د کډوالې لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم وای د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرې اونۍ ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو یو او یا کسان مړه کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د جولای 23 ناوخته په خپل اکسپان خبر کړي ویلي چې د پیښو د ننګرهار په ګډون لغمان، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونه اغیزمن کړي. که څوم په بیان کې دقیق نه دی ویل شوی چې څومره کسان په کوم ولایت کې مړه شوي، خو ننګرهار چې تر نورو ولایتونو ډیر زیانمن شوی. چارواکو د تیرې دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو چې یوازې په دې ولایت کې 150 کسان مړه شوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان شوي دي. د کډوالې نړیوال سازمان په بیان کې دا هم راغلی چې په دغه پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي. دغه سازمان ویلي چې تر اوسه له 130 کورنیو سره بیړنې مرستې شوي او 255 کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د وروستیو طبیعي پیښو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې ورښتونو او طوفانونو یې هر څه له منځه وړي او ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي نظر محمد ازادي راډیو ته وویل،
تیر څو ورځې مخکې چې دا بارانونه او ګلهګانې وشوې زموږ د کور چت پرېوت. موږ پکې ډېر مالي او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې. موږ د مرستې سخت اړتیا ده.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عابد هم د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایت کوي او وایي څو ځلې سیمې ته د سروې ټیمونه ورغلي خو د مرستو هیڅ درک نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ټول ماشومان او زنانه به سرپناه د لمر کې او ګرمۍ کې ژوند تیرو او هغه موسسو او خیریه بنسټونو او دولت چې کومې وعدې موږ سره کړې نو تر اوسه یې هیڅ موږ ته نه دي راکړې او تر اوسه موږ ټول به سرپناه ژوند تیرو.
خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د روانې جولای په 18 په یو بیان کې له زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبر ورکړی او ویلي وو چې تر دې دمه د هر وژل شوي کورنۍ سره 100,000 او د هر ټپي شوي کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته شوي. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن چهارشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او بادونو اټکل کړی دی.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
یو شمیر افغان کډوال چې د پخوانی جمهوریت نظام نه نسکورېدو وروسته د کډوالۍ د کیسونو د چیړلو چیړل کېدو لپاره البانیا ته لیږدول شوی، د خپلو کیسونو د نه چیړل کېدو په اړه اندېښنه لري. دغه کډوال چې ځینې کورنۍ هم پکې شاملې دي وایي چې د البانیا حکومت مرستې کمې شوې دي او دوی کاري فرصتونه او ماشومان یې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دغه کډوال چې شمیر یې 40 کسانو ته رسیږي، ډېری کاناډا او امریکا هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. په دې اړه نور تفصیل د بدی سپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان د پخوانی جمهوریت له نسکورې دوه وروسته یو شمېر افغان کډوال او کورنۍ چې البانیا ته لیږدول شوي وایي لا هم یې د پناه غوښتنې کیسونه نه دي څېړل شوي. دغه کورنۍ ادعا کوي چې د البانیا حکومت له دوی سره مرستې کموي او غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې کیسونه دې ژر تر ژره وڅېړل شي. په افغانستان کې یو خبریال او د مدني ټولنې یو فعال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په البانیا کې اوسیږي.
مشکلات بسیار
ډېرې ستونزې لرو. ډېرو ادارو دلته له کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې زیاتې کمې کړي. په ځانګړې توګه د استوګنې او د ژبې د نه پوهېدو ستونزې لرو. ډېری کډوال له ځایي ژبې سره نه دي بلد. د دندې موندل هم ډېر ستونزمن دی او که چیرې دنده پیدا هم شي، ډېری یې په رستورانتونو، پخلنځي کې یا فزیکي کارونه کې.
دی وای چې د یو لس کورنیو او یو شمیر مجردانو په ګډون څلور دیرش کسان دا مهال به برخلیک البانیا کې ژوند کوي. یو بل افغان کډوال چې د یو غختل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې هغه په 2021 کال کې له کابل څخه د لیګ د بهیر پر مهال البانیا ته لیږدول شوی دی. دی وایي چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د امریکا حکومت له لوري د خپلې کډوالۍ دوسیې د څېړلو په تمه دی.
حمایت هایی که در گذشته ها صورت می گرفت حمایت
هغم رسته چه تیر کال راکل شوی وی خیم رسته وی وست کمی شوی او دزینو لپاره پا بش پر توگه در اول شوی دی. دل تخزی و ماشومان خروانی حالت نلری، ماشومان خونزی و تا نزی لوگده مدیر احیسی زوریگی او پتمه دی.
ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان د ژبې د ستونزو او د پناه غوښتنې د قوانینو له امله له دریو کلونو راهیسې په البانیا کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته نشي تللی. د شته معلوماتو له مخې البانیا د دغو کډوالو د ملاتړ لپاره یوازې درې کلان تړون درلود چې د ځینو لپاره دغه موده ختمه شوې او ورسره اوس په دې هیواد کې دوی سره بشري مرستې هم کمیږي. روسته له هغه چې طالبانو بیا ځلې د افغانستان واک ترلاسه کړ، د امنیتي ګواښونو له امله د لوړ پوړو دولتي چارواکو، خبریالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون لسګونه زره افغانان له هېواده وتښتېدل. ډیری دغه کډوال اوس د پاکستان او البانیا په ګډون خپلو مقصد هېوادونو ته د لیږد په تمه دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
تاسو زموږه کلاس د رادیو نه اوري. د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو د دغه ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د دشت ارچی ولسوالۍ د شاوخوا 40 کیلومتره پاتې سړک د اسفالت کولو چاره برته پیل کړي ترڅو د دوی ترانسپورتي ستونزې هوار شي. په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې ډیر ژر به د لوی لارې د نیمګړې پروژې کار پیل کړي. نور حال په دې راپور کې
د دشت ارچی ولسوالۍ وسیدونکو د لوی لارې د اساسي رغولو غوښتنه کوي. د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکو وایي چې د تیر نظام پر مهال د دغه ولسوالۍ د عمومي سړک د رغولو کار پیل شوی وو، خو د جګړو او نامنو لامله د رغولو چارې نیمګړې پاتې شوې. د نمړې ولسوالۍ یو تن وسیدونکو محمد اسماعیل له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا سړک د انقلاب پر ویدیو خوش خراب شوی دی. د دې سړک ډېر ستونزې تر خلک مخته ولاکه، یا بازار ته څوک لاسي، یا کښت لاسي، یا پورت لاسي، وروره نو موټر لاسي، نو موټر سکیل لاسي، وروره در په دی د خبره په دې ځکه کې چې الله دې وکړي چې د خیر سره موږ وطن د امن سره وطن اباسي سړک جوړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکو وایي چې د سړک خرابوالی له وجې د کندز تر ښاره پورې یو نیم ساعت مزل کوي. د دوی په وینا که دغه سړک جوړ شي دغه واټن نیم ساعت ته راټیټیږي. د ارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد نعیم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ارچی د سړک چې باقی پاتې 40 کیلومتره سړک دی او دا خلکو ته ډېر اهمیت لري او موږ ډېر متشکر یو د اسلامي امارت او خاص د مالی وزارت نه چې د پیسو دغه برابر کړی دی.
د دې ولسوالۍ یو بل وسیدونکی حبیب الله بیا وایي چې د سړک په جوړېدو سره کروندګر کولای شي په وخت سره خپل کرنیز محصولات د کندز بازار ته وړاندې کړي.
موږ مریضان په ډېره سخت او مشکلاتو کې له مرګ په سبا هغه ته رسېدلی شي کندز ولایت ته رسول اوس چې دا سړک کېدی شي انشاءالله د 100 یا 150 دقیقو لار ده. مریض او هر څه لکه مواد ارتزاقي مواد او غنم او وړل او راوړل ولایت پورې بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي. دا یو بختور اقدام ده.
د کندز په دشت چرچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د عمومي سړک تخنیکی سروې تر سره شوې ده او ډېر ژر به د پاتې 40 کیلومتر سړک د اساسي رغولو چاره پیل شي. د دشتچرچی مرستیال ولسوال مولوي جمعه ګل محمود آزادۍ راډیو ته وویل
د دې سړک په چر کېدلو سره به د دې ولسوالۍ دا ولسوالۍ په ډېر سمه توګه د کندوز سره وصل شي او د خلکو مشکلات به ورته حل کړي.
آزادۍ راډیو د دشتچرچی وسیدونکو د دې ستونزې په اړه مخکې هم راپورونه خپاره کړي وو. د دشتچرچی ولسوالۍ د 15 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
په څو شیبو کې به درته د لوبو له ډګره اونیزه خبرونه وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د چمن پر دروازه لو ویزی او پاسپورت پرته تګ راتګ پیل شوی، خو محدودیتونه او خندونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وینن 4 شنبه د جولای 24 په چمن کې په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتګ پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګونه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. هنلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره او د سنگاپور تر ټولو با اعتباره پاسپورت بللی دی. د سازمان پرون 3 شنبه د جولای 28 په خپل تازه ارزونه کې ویلي، په خو افغان پاسپورت لرونکي 20 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولای شو، خو په 13 میاشتو کې دا شمیر 26 ته راکته شوی دی. په دې ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتباره پاسپورت یاد شوی، چې وګړي یې کولای شي 195 هیوادونو ته بېله ویزې سفر وکړي. د حماس وسلوال ډلې د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هانیه د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي. حماس وسلوال ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد نن 4 شنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر ویلي، ښاغلی متقی په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي. متقی په دې خبرو کې په بیجینګ کې د فلسطیني ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپل گاونډي هیواد په خاوره کې د تحریک طالبان بریدونه د نه منلو وړ بللی دي، خو په پاکستان کې د چاپیدونکو انګلیسي ژبه ورسپانې ډان د راپور لمخې کاغلی شریف نن 4 شنبه د اسد په 3 په اسلام آباد کې د وزیرانو شورا غونډې ته په خپل وینا کې د کوم هیواد یادونه ونه کړه. هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د وژونکو بریدونو زیاتوالي ته په اشاره سره وویل، پاکستان د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره چمتو دی او په ورته وخت کې غواړي چې دا مسله د خبرو اترو لاره په سولیز توګه حل کړي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت نن 4 شنبه د جولای 24 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم لمخې نن سهار د دې هیواد په 8 ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څنګه تړل شوې دي. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت په خبره د شویګانو 4 نور جماعتونه هم په دې هیواد کې وتړل شي. تاجکستان وایي په 13 میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګر روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکی او هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن 4 شنبه د جولای 24 خبریالانو ته وویل، دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې اسنادو کې ستونزې وي بیرته راستانه کړل شوې دي. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوې دي او یو شمیر نور ټپیان دي. سیمه ایز چارواکو نن د جولای 24 ویلي، د ایزومایل پر دانیوب بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوي ویجاړې شوې دي. د چارواکو په خبره د خرسون په سیمه کې یو واویه کلنه ښځه وژل شوې ده. بل پلو د خارکیف ښاروال پر خپل ټلګرام ویلي، په دې ښار کې توغندیزو بریدونو یو ملکی وګړی وژلای دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ولیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو اربیا موزه بختیار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري روانه ونې شپږ افغان لوبغاړي د پاریس په اولمپیکی سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان لیست ای سیالیو په لوبه ته د هندوکش سترایکرز او مایپار سپورو لوبډلو لار پیدا کړه. د کرکټ نړیواله شورا کلنې ناسته تر سره شوه خو د افغانستان د کرکټ پر تړاو پکې ځانګړې خبره نه ده شوې. د خزینه او ترمنځ د کرکټ آسیایي شورا سیالۍ دوام لري او تر دې دمه هندوستان او سریلانکا مخکې دي. د انګلستان د نارینه او خزینه سلبالیزه سیالۍ پیل شوې او د سریلانکا او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ روانه ونې پیلېږي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. پیلې د پاریس له اولمپیکی سیالیو کوو. ټاکل شوې ده چې د روانې جولای میاشتې په 26مه نیټه د پاریس اولمپیکی سیالۍ پیل شي. دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست میاشتې تر 11مې نیټې پورې دوام وکړي. تر ډیره پورې به د دې سیالیو کوربه د پاریس ښار وي، خو دغه ایونټ په نورو 1400 ښارونو کې هم ترسره کیږي. په دې اولمپیکی سیالیو کې 206 هیوادونه برخه لري چې پکې 1414 لوبغاړي سره سیالۍ کوي. په وروستیو خبرونو کې ویل شوي دي چې سږکال به په دې اولمپیکی سیالیو کې 6 افغان لوبغاړي هم برخه ولري چې له ډلې یې 3 نجونې او 3 نارینه دي. په نارینه وو کې فهیم انوري د 1500 متره په لامبو وهلو کې برخه اخلي. دغه راز کیمیا یوسفی بیا د 100 متره ځغاستې په سیالۍ کې بخت ازموینه کوي. همدارنګه محمد سمیم فیضات بیا په جدو برخه کې په 1.8 کیلوګرام وزن کې سیالۍ کوي. بل لورته فریبا هاشمی بیا د سایکل ځغلونې په برخه کې بخت ازموینه کوي. دغه راز شاه محمود نورزی په 100 متره منډه کې سیالۍ کوي او یلدوز هاشمی بیا د سایکل ازغلونې په برخه کې سیالۍ کوي. تر دې وړاندې هم ګڼو افغان لوبغاړو په اولمپیکی سیالیو کې برخه اخیستې وه، خو لا هیڅ افغان لوبغاړي پکې د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. یوازینی افغان لوبغاړی چې په لومړي ځل یې د سپینو زرو مډال وګاټه هغه روحالله نیکپاو چې په تکواندو برخه کې سیالي ترسره کړې وه. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د فرانسې ولسمشر له افغان ننجونو غوښتل چې راتلونکو ته هیله من شي. ایمانوئل مکرون دا خبره په پاریس کې د ازادي راډیو له خبریال سره په یوه لنډه ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه د اوسنیو شرایطو په وړاندې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی. اخوا د فرانسې د سپورټ وزیر امیلی اودیا کاستیغه په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیره بیا 3 نجونو ګډون ستایلی دی.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو پریکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، خو په کار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماکرون د پاریس د اولمپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: زما د 2021 کال وړی په یاد دی کله چې امریکا له افغانستان د وتلو پریکړه وکړه. موږ تر خپله وسه هڅې وکړې چې له دې پریکړې وروسته او پر افغانستاني عواقبته په کتو کډوال ومنو او خلک خوندي کړو. زه پوهیږم چې هره ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پریکړې په خاطر اغېزمنېږي. زه په دې هم پوهیږم چې ستاسې خلک څومره پیاوړي دي. زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله منې واوسي. ولسمشر ماکرون وویل فرانسه به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي. فرانسه د اولمپیک لوبو کوربه ده چې د جمعې په ورځ به په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه 6 کسیزه لوبډله چې 3 نجونې او 3 هلکان دي ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویلي د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو ماکرون په اولمپیکي لوبو کې دریو افغان نجونو ګډون وستایه. هغه وویل دا 3 نجونې د ټولو افغان ښځو او نجونو په استازیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بښونکي دي. اخو د فرانسې د سپورت او اولمپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر امیلی اودیا کاستیغا په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته لزړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې نجونې او درې هلکان دي. فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او پتیره بیا د ښځو ورزش په نه یوازې افغانستان کې ښځې بلکې د ټولې نړۍ ښځو ته الهام وربخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان جونې دي چې په المپیکی لوبو کې برخه لري. همدارنګه محمد صمیم فایزاد، شاه محمود نورزئی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې المپیکی لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمیر نور افغان الاصل ورزشکاران چې نجونې هم پکې دي د المپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بیرته د افغانستان کرکټ ته راګرځو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري د غازی امان الله خان لیستې سیالۍ اووم پړاو پیل شوې سیالۍ په کندوز ولایت کې پایلوبې ته رسیدلې دي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د دې سیالۍ پایلوبې ته هندوکش سترایکرز او مایپر ستورو لوبډلو لار پیدا کړې ده. ټاکل شوې ده چې پایلوبه به د روانې جولای میاشتې په 15 نیټه په کندوز خار کې ترسره شي. دغه سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل شوې وي څلور لوبډلو پکې برخه درلوده. هندوکش سترایکرز لوبډلې په شپږو سیالیو کې 15 وګټلې، مای پر ستورو په شپږو کې 4 وګټلې، پامیر لیجنډز په شپږو کې 2 وګټلې او میوان اتلانو بیا په شپږو کې 1 سیالي ګټلې وه. د کرکټ فو ویب سایټ د معلوماتو له مخې تر دې دمه په دې سیالیو کې مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي دی. هغه په شپږو لوبو کې 300 منډې کړې دي. دغه راز ورسره عبدالمالک دویم لوبغاړی دی چې په 15 سیالیو کې 340 منډې کړې دي او رحمت شاه زرمتی بیا په شپږو سیالیو کې 340 منډې کړې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په دوام کې شاهد الله کمال په 4، حشمت الله شاهدی په 15 چې 260 منډې لري، بهر شاه محبوب په 15 چې 253 منډې لري او افسر زازی هم په دې لیست کې شامل دی چې 211 منډې کړې دي. دغه راز که د توپ اچونکو لیست وګورو، نوید زدران تر ټولو مخکې دی. هغه په 15 سیالیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. فرید ملک دویم مقام لري چې په 15 سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. شمس الرحمن 10 لوبغاړي سوځولي دي. خلیل ګربز 9، شرف الدین اشرف 9، دغه راز ظاهر خان پکتین 9 او فریدون داوودزی بیا شپږ لوبغاړي سوځولي دي. د شپږو لوبغاړو په لیست کې تقریبا 9 لوبغاړي قرار لري. په روانو لیستي سیالیو کې درویش رسولي یوازنی توپ وهونکی دی چې 2 سلیزې جوړې کړې دي. دغه راز بلال احمد، عبدالمالک، ریاض حسن، رحمت شاه، شاهد الله او شرف الدین اشرف هغه لوبغاړي دي چې یوه سلیزې وهلې ده. په دې سره په ټولیزه توګه په روانو لیست ای غازی امان الله خان سیالیو کې 8 سلیزې وهل شوې دي او د توپچونکو په ډله کې بیا خلیل ګربز یوازنی توپچونکی دی چې په یو سیالۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. بل هیڅ توپچونکی ونه توانید چې 15 لوبغاړي په یو لوبه کې وسوځي. یوازې فرید احمد ملک، شمس الرحمن هغه لوبغاړي وو چې په یو سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي وو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس د کرکټ نړیواله شورا د کلنې ناستې په تړاو درته خبر دراورو. په پیل کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه درته وړاندې کړو. د روانې جولای میاشتې په 22 نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې د کرکټ نړیواله شورا د مشرتابه په کلنې ناسته کې د دې ادارې مشرانو میرویس اشرف او نصیب زدران هم ګډون کړی وو. د کرکټ بورډ د خبر لمخې یاد ناسته د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه چې پکې د کرکټ د نړیوالې شورا 100 غړو هیوادونو مشرانو برخه درلوده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په دې ناسته کې د کرکټ بورډ مسؤلینو د سویلي افریقا، نیوزیلینډ او ویسټ انډیز هیوادونو له مشرانو سره په دې خبرې کړي دي چې له چمپیونز ټرافۍ وړاندې له افغان ملي لوبډلې سره لوبلړۍ ولوبوي.
د دې لوب لړیو د نیټو او زاینو په تړاو لا هم خبر نه دی خپور شوی. دغه راز خبر کاږي چې له بنگلاديش او زیمبابوي سره د الف لوبډلو په سیالیو او له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره د 19 کلنو لوبډلو په درې اړخیزو سیالیو خبرې شوې دي، خو تر دې دمه د یوې سیالۍ نیټا هم نه ده په ډاګه شوې. په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په وروستي شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبې او فعالیتونه ستایلي دي او ویلي دي چې افغان کرکټ ورځ تر بلې مخ په بره روان دی. خو بل لور ته په ورته ورځ د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان د کرکټ په تړاو هیڅ نه دی ویل شوي. دا ویلي ده چې د دې ناستې تر پیل وړاندې ځینې کرکټ مبصرینو ویره لرله چې د کرکټ نړیوال شورا به یو وار بیا له افغان کرکټ بورډ سره د ښځو د کرکټ موضوع راپورته کړي او ښایي که دا ځل دا موضوع راپورته شي ستونزې به راولاړې کړي. د ښځو په کرکټ کې تم پاتې کیږو، خو دا د ښځو د آسیا جام سیالۍ دي. د ښځو د آسیا جام سیالۍ د اتو هیوادونو ترمنځ د روانې جولای میاشتې په 19 نیټه پیل شوې دي. د دې سیالیو لومړنۍ لوبه د اماراتو او نیپال لوبډلو ترمنځ وشوه چې نیپالۍ لوبډلې وګټله. دغه راز په ورته ورځ د پاکستان او هندوستان ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. د تایلند او ملیشیا ترمنځ سیالي تایلند ګټلې ده. د بنگلاديش او سریلانکا سیالي سریلانکا ګټلې ده. د هندوستان او یو ای سیالي هندوستان ګټلې. د پاکستان او نیپال سیالي بیا پاکستان ګټلې ده. د سریلانکا او ملیشیا سیالي بیا سریلانکا ګټلې ده. همدارنګه د تایلند او بنگلاديش ترمنځ سیالي بنگلاديش ګټلې. د اماراتو او پاکستان سیالي بیا پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. او د هندوستان او نیپال ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. همدارنګه ورسته سیالي چې تر سره شوې بنگلاديش او ملیشیا کړې و چې هغه سیالي هم بنگلاديش لوبډلې ګټلې ده. د ویل ده چې تر دې دمه د نمرو په جدول کې پالف گروپ کې هندوستان درې سیالیو کې درې سره ګټلې چې شپږ نمرې لري. پاکستان په دریو کې دوه ګټلې دي، دویم مقام لري. نیپال په دریو کې اوه سیالي ګټلې، دریم مقام لري. او اماراتو په دریو کې درې سره بایللې دي. په بی گروپ کې سریلانکا بیا په دوه سیالیو کې دوه ګټلې دي. تایلند په دوه سیالیو کې یوه ګټلې ده، دویم مقام لري. بنگلاديش په دوه سیالیو کې یوه ګټلې، یوه بایللې، دریم مقام لري. او ملیشیا بیا په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د ښځو د آسیا جام سیالیو لومړی پړاو به د جولای په 24 نیټه پای ته ورسیږي او د نیمه پای لوبو پړاو به د جولای په 26 نیټه پیل شي. د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته هندوستان او پاکستان له وړاندې لار پیدا کړې ده، خو له بی ګروپ څخه به معلومه شي چې کومې لوبډلې لار پیدا کوي. د ویل ده چې پایلوبه به د جولای په 28 نیټه په دمبولا ښار کې ترسره کیږي. د کرکټ سلبالیز سیالۍ دا د انګلستان کرکټ بورډ په نوښت پیل شوې سیالۍ دي چې دریم پړاو یې هم د جولای په 28 نیټه په انګلستان کې پیل شو. دا سیالۍ د په ورته وخت کې د ښځینه او نارینه و ترمنځ ترسره کیږي. د ښځینه و سیالۍ د ورځې په پیل کې او د نارینه و سیالۍ بیا د شپې له لوري ترسره کیږي. د لومړۍ ورځې په سیالۍ کې چې د برمنګم د لوبډلې او د ول د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، دواړه لوبې د نارینه و ښځینه و په لوبو کې د اول لوبډلې بریا خپله کړې ده او د برمنګم لوبډلې ماته خوړلې ده. د ښځو سیالۍ به د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي چې پایلوبه به یې په لورډز لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه د نارینه و سیالۍ به هم د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي او پایلوبه به یې په لارډز لوبغالي کې وي. د ویل ده چې سکل به په سلبالیزه ټورنمنټ کې یوازینی افغان لوبغاړی چې ولوبیږي راشد خان به یو وار بیا د ټرین راکټ د لوبډلې برخه وي. هندوستان ملي لوبډله دویمه لوبلړۍ له سریلانکا سره پیل کړي. یا د لوبډلې لومړۍ لوبلړۍ له زیمبابوي سره ترسره کړې وه چې هغه یې ګټلې وه. په دې لوبلړۍ کې به لومړۍ سیالي د جولای په 28 نیټه شلوریزه لوبه وي چې د پالیکلی په لوبغالي کې به ترسره شي. همدارنګه د جولای په 28 نیټه دویمه شلوریزه سیالي په 13 دریم شل اوریزه سیالی تر سره کیږي او د یو ورځې سیالی او لوبلړۍ به د اگست په دویمه نیټه پیل شي چې یاد سیالی به په کولمبو ښار کې وي. د اگست په څلورمه به دویمه یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او د اگست په اوومه به دریمه یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. په دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل اوریزو یو ورځنیو دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. په دې لوبلړۍ کې مهم خبر دا دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ټاکل شوی. د راهول ډراویډ په ځای گوتم گمبھیر د هندوستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخې ته وړي. دغه راز د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره بل خبر دا دی چې په شل اوریزو سیالیو کې به ورسره روهیت شرما، ویراټ کوهلی او رویندرا جدیجا نه وي. د هغوی په ځای به نوی کپتان شبمن گل د دې سیالیو لوبډل مشري کوي. د سریلانکا لوبډلې هم دا ځل په شل اوریزو سیالیو کې خپل پخوانی لوبډل مشر اوینندو هسرنګا لری کړی او په ځای چرت اسلانکا ټاکلی دی. وبلیدل شي چې په دغه دواړو هیوادونو کې د دې لوبلړیو ګټونکي به څوک وي. د لوبلړیو دوام او اوس د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ پیل شوې سیالۍ. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي هم د انګلستان لوبډلې د 240 منډو په تفاوت ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې درېمه سیالي به د جولای په 16 نیټه د برمنګم په ښار کې پیل شي او دا به د دې لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ سیالي وي. تر دې دمه په دې ټیسټ سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی د انګلستان ګاس اټکنسن دی چې هغه په 4 پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي او دا د اټکنسن لومړنی ټیسټ لوبلړۍ هم ده. دغه راز د ویسټ انډیز جیډن سیلز بیا په 3 پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي او د انګلستان ورو توپ اچونکي شعیب بشیر په 2 پاڼیو کې 1 لوبغاړي سوځولي دي. د انګلستان اولی پاپ بیا په 3 پاڼیو کې 229 منډې کړې دي. جوروټ 204 او هری بروک 195 منډې جوړې کړې دي. او د لوبلړیو وروستۍ خبر مو د ایرلند او زیمبابوې د لوبلړۍ څخه ده. د ایرلند او زیمبابوې ملي لوبډلې به یوازنۍ یوه ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه په ټیسټ کرکټ کې سره مخ کیږي. د ایرلند لپاره به دا ټیسټ سیالي بیخي ځانګړې وي. دغه ټیسټ سیالي هم د ایرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې ترسره کیږي. سیالي به د جولای په 25 نیټه پیلیږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام لري. د ایرلند لوبډلې خپل یوازنۍ او لومړی ټیسټ سیالي له افغانستان په روان کال کې ګټلې ده. اوس ورزو د فوټسال لوبغالو ته. د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د فوټسال پیل شوې سیالۍ تر دې دمه د سعادت نیمروز په بری سره روانې دي. د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ په 2 اونۍ کې لیدل کیږي چې سعادت نیمروز په دواړو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه راز شمس هرات هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. پیروز پنجشیر هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. خو جوانان میهن بیا په 2 سیالیو کې یوه ګټلې او یوه یې بایللې ده. اتحاد هرات هم په 2 سیالیو کې یوه سیالي ګټلې ده او بله یې بایللې ده. زیتونی کابل لوبډلې بیا په 2 سیالیو کې یوه مساوي کړې او یوه یې بایللې ده. صداقت کابل هم په 2 سیالیو کې یوه مساوي کړې او بله یې بایللې. آریای فورج هم په 2 سیالیو کې یوه ګټلې او بله یې مساوي کړې ده. خو برادران خواجه زاده بیا په 2 سیالیو کې 2 بایللې دي او ظاهر اسد کابل هم خپلې وروستۍ 2 سیالۍ بایللې دي. د دې سیالیو دریم اونۍ کې به د جوانان میهن د شمس اف سی پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او صداقت لوبډله به د سعادت نیمروز پر وړاندې ولوبېږي. د ویلو ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به روان کال د فوټسال په نړیوال جام کې هم برخه واخلي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په ورسته برخه کې درته د افغانستان د غازی امان الله خان د لیست ای سیالي په تړاو د لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د غوي څرګندونې درته خبرو. په دې څرګندونې کې به تاسو د رحمت شاه او افسر زادزي خپل منځي خبرې، د غراز بد درویش رسولی او شاهد کمال خپل منځي خبرې ترې ووري.
په دغه ټورنمنت کې دومره غټ چیس نه و شوی زموږ ټیم وکړو چې ما سره کپتان هم ولاړ دی. کپتان درته ووایه چې کله چې ارشاد اوټ شو والا ورکې اوټ شو فکر کوم نو بیا زره ووته ما څه فکر د کولو چې څنګه به وکټ کېږي او څومره پرنشي به زه وتا کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاید واقعا پورے لوگ ہٹ ہدف ہو کلا مان ارشاد اور سے وہ لسمن نے یو تر آگ لے موقع ہے ڈیڑھ سو پارٹنرشپ کا پارٹنرشپ کو مکو ہے سیدھے ٹورنامنٹ کے بیسٹ پارٹنرشپ ہو نہ ہما ہو سے منہ ہٹ ہدف چھ اس کا.
ہاں بالکل زبردست دار تھا ہوا ہے چھ کوم وخت چې زما 50 ته یو څو رنګونه پاتې ول ته ما باندې ډاډ ډېر وشول او غلګیاو د الیک بریکر ظاهر چنه مینه لګیاو ډېر خبرې کولو او تر هغه لري ته و دې خبرې دې وکړي هغه ز تاسو فکر و چې زه پرېشر کې مو کا تاسو پلان واغې
تر هغه نو کې تا رب ګل کا وګوري او ظاهر پختین کا وګوري واقعي دې خبرې مې شروع کا نو هغه و چې موږ به رن تر سپیک ورکم نو کچیر مون پہ شارٹ مار ڈوہل ہے وہ کہ دیش وکٹ ملا سور کڑے ہاں ہم وہ سر ملا تم ریسپیکٹ ور کا غنا پنج پنج سلور سلور رنگ دا استم او دے نور بلران فائدہ استم او سم ہٹا تک چیز کا او دا تو ہے شہزان سے تو ہمن بکم فلا ہلا ہوتے ہیں
مننا درویش گورے کا تو گورے نور می چھنا مون بلومڑے بیٹنگ کولو او ز بڑیر کوشش میں ہم دا وچ خیر پر لا شما اگا مقابل ٹیم تے یو ٹارگٹ کی ایکدم مسلو بتلا منن چرا ہوا تو مال چ ٹارگٹ ہم زیات ہے اگا ما کوم کرکٹ چ پما کے او اگ می شو کولو ز خودل می چ ز کوای شم کنے شم کوای نو ام دا پلان سر راغلا م چ کوم لوز بال اگ بے زبون رے کوام او خبال چ دے اگ بے عزت کوما نو زکه د پرنشیم د سی بیلټ شو
او واقعا شاید کتا سو ګورې مو ټیم کوم ماشالا ډې بیسټ ټیم وا بسمانان وا لندران مو سره او چنو کې مو سره دمر نو نو همغه او چې مونږ بدبختانه مو تاس ګټو او شتنځي به مونږ معلومات نو مونږ بیټینګ کوو دیم کې وشتي دې سه دمر جوړ شو چې ډېر بسې در شو یعنی مونږ به 200 250 پته 255 درې هدف هم ستر ورکړو هم مونږ پورا کړو دا کرکټ دا ګټه ولات کې راځي نوال زالو چې پندز میدان تر اغلی او واسو بس هغه وجه د ډوینینګ زوت من به شان استا کړو خو بد وخت نه به وایم چې موږ هم چې کې خاص نه به
بالکل کرکټ چې ده کپتان سره ټول زاکړه ده ان شاء الله یعنی د هر میچ نه به زاکړه کوو او راتلونکي میچ ته راځو ان شاء الله یو بل قسم بخکار یو بل ټچ کې به ان شاء الله
مبارک دی تاسو سره
وایي
او دا بالکل وکټ په حساب باندې دوړو سنچری مس کړه هغه سخت ټیم دوړو تیر کو او بعد ڈیزرونگ سینچری والے دوڑو او معمولی معمولی غلطی سیدھا تگا سینچری پاتا کہی مثال سے در کو مت دشہرہ پہ فل ٹاس بال رہا گئی اگر ماں فنش نکوں حالانکہ جیسے لو رن دشا تو مل سینچری بعد اگر ماں پورا فنش کرے وہی اور بغش کو بھی نہیں سینچری بدلے دل اور بس دا پارٹ آف گیم دا غلطیاں اسے بس دکڑا کہوں ان شاء اللہ مکھ کے آلریڈی فائنل تو کوالیفائی سے بھی ان شاء اللہ کوشش بھی کہوں سیدھا سینچری کے دے سے التا اوسیو التا بہ اول خیر
ان شاء اللہ بالکل نروس نائٹ کی چڑے اٹھی نو دیر ڈس اپوائنٹڈ نو ہارڈ لک نشتا تمام چنن دے شرف رس دا تے اگے خ بالنگ کی گزارا او کو سر خیر دے پرے دا تب ہم پکٹ ورک اولی
بالکل شرف من رزوا بولنگ شکی دو کتا سے کتو گورے ٹول میچ رواخ سینریو ټول دی میچ رواخ ما دې ټرای نه کړی شرف باندې یو ټرای می کړی داغم ریورس سویپ می کړی یو بعد به ما ټرای نه کړی دا بول باید ما ټاپ اینڈ باندې لو بول ما چې دا باټم اینڈ یو سو ځکه بول کیری شو کني ټاپ اینڈ یوز کړی وای نو بول نه کیری کې بزم سنگل تک لایو ما شارټ لپاره نه ولاړم
بالکل تا وکٹ باندھے وہ تیر تیر کڑے والتا نو زم شکل بیٹنگ ترا لم تانم پختن او پرسا وی وکٹ سکی ہی سنے کی ہی نو ہما اوچتا پوئے کڑا ماشی وکٹ باندھے بال لگ گرپ کی ہی لگ سبرک کی ہی لگ نخط امرازی
نو مهمه ده چې ته باید ټایم واخلې چې کله هم ټایم واخلې نو اننګز بیلډ کیږي نو هغه چې ما ورته ویل سره پارټنرشپ وکړو سټرایک روټیشن باندې و ډېر فوکس کوو او لوز والو فینش کوو نو همدې پلان سره زه ته مخکې لاړ شو لاړو او الحمدلله دواړه کامیاب شو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
دا آزادی رادیو د لوبل میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.